پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهې وروسته کابل ته رسیدلې. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عمل کېدو ټینګار کړی. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په جنوبي کوریا کې د حکومت له کلکې څارنې سره سره ښوونځي بیرته پرانستل شول. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صفای مختوری تر هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. په پروان کې لسګونو اوسیدونکو پر یو جماعت د تېرې شپې د برید په اړه اعتراض راوتلی او د قربانیانو مړې د ولایت ودانۍ مخته راوړې دي. او د امریکا پوځ ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر شوي دي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرنن نن چهارشنبه د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ولیدل او د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر ورسره ژغېدلې دی. خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبه څخه یې پیل کړی او په ترڅ کې له دوحې او کابل څخه لیدنه کوي، هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو پیلېدو ته لاره هوار کړي. طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنز د فبروري د 9 لاسلیک سوی موافقه لمخې باید دا خبرې د مارچ په 10 پیل سوی وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبره تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپلو وسلوالو غږ کړی چې لاک لاک دریز غوره کړي. ملا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو اوږد پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور سو. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپل وسلوالو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. د ملا هبت الله په دې اختریز پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند، سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنې او یادونه نه ده سوې. هغه یوازې له امریکا سره د طالبانو د فبروري د 9 تړون یاد کړی او له امریکا یې غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله داسې وخت په خپلو وسلوالو د لاغښتل کېدو غږ کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ډلې په همدې روژه او 13 کې د ملکیانو په وړاندې شاوخوا 40% بریدونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما پرون په یو راپور کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره سوې او په کار ده چې ښکېلې خواوې سمدستي اور بند وکړي. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یو جماعت د تېر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړې د ولایت ودانۍ مخته راوړې دي. تېر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لاستنه ملکیان پکښې وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي او له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د تېرې شپې د برید عاملین ونیسي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود را میبینند.
خود تر اوسه رسما د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاص د راډیو ری. د امریکا پوځ ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی پوځي کښتیو ته د ایراني بیړیو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر سوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو دا ګواښ پرون سه شنبه خبر سو. دا وروسته لاغ دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تیره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د 5 کښتیو ته نږدې سوې او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواوو په ملاتړو فشار راوړي څو دغه هېواد ته د عاجیز سرتیری ناستوي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هېواد کورنۍ جګړه ډېره اوږده کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا پېژندل سوی حکومت د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې سره چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي له درې وروستیو کلونو راهیسې په جګړه بوختې. دواړه خواوې د لیبیا یوه یوه برخه کنټرولوي او هم د بېلابېلو هېوادونو ملاتړ له ځانه سره لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز وویل چې په لیبیا کې ګواښونکې نظامي ګڼه ګوڼه رامنځته سوې او تر څنګ یې د جګړې شکیلې خواوې خپلو خواخوږو ته مډرنې او وژونکې وسلې ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کې دی شي؟
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي سره ملاقات به یو څه د ده سر خلاص کړي، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص کړي.
بل لور ته د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي خپل سرتیري له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي.
د وسله قوا په مرار باندې سخت منفي تاثیر لري. کله چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
بهرنۍ مسایلو کې اوري چې جنوبي کوریا کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او دغلته ښوونځي بیرته پرانستل شوي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په اړه له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري. د چارو کارپوهان وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ به د سولې هڅې ګړندۍ کړي او تمرکز به یې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ لا سولې د سیاسي هوکړې وروسته درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن کابل ته راغلی. دغه سرچینې زیاته کړې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان بړپوړي چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي که نه او که کتلي بي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه کړي وو. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان حکومت ترمنځ اختلافات کم سوي دي. د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی او دا ځل سفر به ډیر ګټور وي.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس دي سره ملاقات به یو څه د ده سر خلاص کړي، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یې. هغه دا چې امریکایان ژمن دي چې دا سوله راسي، بندیان ورې لکو، طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داس حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافقنامې ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی. بل لور ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت په پیغام کې له امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه یې نه ده کړې. اسمت څاروان د ملا هیبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانیو هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هیبت الله په اختریز پیغام کې د تیرو پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو، کوم رژیم چې وو، هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه هغه خپل اماراتي سیستم دی چې پخوا دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم و.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په څیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اسلام د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول و را سرخی. پخوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه، دوی چې بیا هم په جګړه ډېر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
سیاسي کارپو حکمت حسن وو چې د طالبانو د مشر په اختریز پیغام خبرې کولې او ویلې چې د پیغام کې د سولې پر ځای د جګړې او د غراز د طالبانو د بریا یادونه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پروان کې لسګونه اوسیدونکو پر یو جماعت د تیرې شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي دي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړي. دغه برید پرون په خلازای سیمه کې وشو چې کم تر کمه لس ملکیان ووژل او شپاړس نورې ټپیان کړل. دا چې جزئیات څه دي، له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره استډیو ته وصل دی. هنایش صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. مظاهره لا هم دوام لري او مظاهره کوونکي څه غوښتنې لري؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب لودین صاحب او ټول اوریدونکو ته. همدارنګه چې تاسو ویل، دا پیښه تیره ماښام شوه او د خلاصي اهالي خلق ډيره اندېښمن وو او لاريون کړي وو. اوس لاريون ختم شوی ده. هغه جسدونه د پروان ولایت ودانې ته نږدې را لارټول کړي وو او اعتراض درلوده چې باید خلکو امنیت د سیمه ایز حکومتي پروان حکومتي باید واخلي. نو اوس جسدونه انتقال شوی ده. د لاريون ټول جسدونه کابل ته انتقال کړي ده. په ارک نه د نږدې په ارک نه هغه تصمیم لري چې جسدونه وړي او هلته اعتراض وکړي چې په پروان کې باید دا پېښه روښانه شي چې دا د چا خوا دا شوې ده. ځکه چې په دې خاطر چې دا ډېره مغلقه ده، تر اوسه روښانه شوې نه ده چې د کوم لخوا دا پېښه ترسره شوې ده.
بله هنایش صاحب، په دې معنی چې لاریون له چاریکارو نه کابل خواته خوځېدلی او که لاریونوال په موټرو کې ځي او کوریدونکو ته لږ د پیښې تصویر هم ورکوي، پیښه څنګه رامنځته شوې، دغه پیښه مدرسه کې دننه شوې، جماعت کې شوې او که څنګه؟
په هلته په خلازی سیمه کې یو مدرسه ده چې پاکې مسجد هم هلته شته. په دې خاطر چې دا مسجد د کلي کې نږدې د خلکو د دې مدرسې دا خپل منځونه تر سره کوله. په دې خاطر دا پیښه په داسې حال شو چې عمله کوونکو د هغه کسان ټولو په هدف نیولې وه. په دې خاطر دا تلفات رامنځته شوې ده.
بله او مظاهره کوونکي د کابل خواته خوځېدلې دي، په سړک روان دي او کدوې موټرو کې ځکه روژه هم ده، ګرمي به هم وي،
هغه په موټرونو کې دي. په دې خاطر چې جسدونه ټول په موټرونو کې سپاره شوی ده، په دې خاطر ټول لاریون کوم خپل موټرونه تنظیم کړی ده. موټرونه ډېر دي او یو کاروان جوړ شوی ده په چې کابل کې لا په لار کې دي، تر اوس په لار دي.
کور ودان ډېر مننه زموږ همکار احمد حنای شو چې ویلې په پروان کې لزګونه اوسیدونکي پر یو جماعت د تیر شپې د بریټ په خبرګون کې سړکونو ته راوتلي او د دوی لاریون اوس د پلازمینه کابل پر مخ روان دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په تورخم بندر کې سوداګریزې چارې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د دغې خونی د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بندر کې سوداګریزې ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې دي. د ښاغلي نوید په خبره تر دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه درول شوي وو. نوموړي وویل چې د یادو بندیزونو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی او اکثره توکي خرابېدو سره مخ وي. د ده په خبره له وروستیو هڅو وروسته په تورخم کې کاروبار اوس عادي حالت ته ګرځېدلی او په سوداګریزو چارو بندیز لرې شوی. دغه سوداګریز بندر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پاکستان له لورې تړل شوی وو. د هلمند د کرنې اداره هلې ځلې کوي چې د هلمند کورني محصولات پیاوړي کړي او بزګر په پښو ودروي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو د کمیت او کیفیت کچه لوړه کړي. ښاغلی الکو وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو حاصلات زیات شوي او د کمیت او کیفیت له پلوه یې میوه ښه ارزول شوي. د ده په خبره د هلمند په 103 هکټاره ځمکه کې د شفتالو باغونه ورشوی چې په هر هکټار کې د 14 ټنه حاصلاتو په اټکل سره د ولایت د شفتالو سګنۍ حاصلات به 1,618 میټریک ټنه وي. د هلمند د کرنې ادارې په خبره بزګرانو او بڼوالو ته د عامه پوهاوي ورکول، د ناروغیو میخانیکي مخنیوي، موسمي ورښتونو، خې هوا او له بڼون څخه په فني توګه سارنه او ساتنه هغه عوامل دي چې د دې ولایت د شفتالو حاصلات زیات شوي او پر وخت بازار ته وړاندې کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 2 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 15 سلویخت پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داس حال کې چې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې د کمیدو په حال کې دي، حکومت اجازه ورکړې چې ښوونځي تر جدي څارنې لاندې بیرته فعال شي. له نن څخه به د جنوبی کوریا ښوونځي پرانیستي وي، خو زده کوونکي به ځینې لارښوونې په پام کې نیسي. په چین کې هم چارواکي وایي چې هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې، خو په نوره نړۍ کې د برازیل د وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. په برازیل کې تر روسیې او امریکا وروسته د کورونا وایروس ډېرې زیاتې پیښې رامنځته شوې. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره سټوډیو ته وصل ده. فرشته جانې، مهرباني وکړئ په جنوبی کوریا کې تر څه ډول څارنې لاندې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلسله کې لدین صاحب، په جنوبی کوریا کې له نن څخه زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. په جنوبی کوریا کې تقریبا تر دوو میاشتو زیات وخت وروسته چې ښوونځي د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو له کبله تړل شوي وو، خو په ښوونځیو کې چې اوس پرانیستل شوي، زده کوونکو ته ویل شوي چې تر سختو شرایطو لاندې به دوی زده کړه کوي. ماسکونه به یې په مخ اغوستي وي، خپل میزونه او چوکۍ به په مخصوصو موادو باندې پاکوي، او زده کوونکي به په خپلو کې یو متر واټن ساتي، یعنی یو زده کوونکی به له بل زده کوونکي څخه یو متر لري نه. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د مې په 19 نیټه چې پرون ورځ وه، وویل چې په دې ورځ هم په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس 2 مثبتې نوې پیښې ثبت شوې. له دې سره په جنوبی کوریا کې ټولې مثبتې پیښې 1,100 ته رسېدلې دي. کورونا وایروس یعنی په جنوبی کوریا کې په یو مخیز ډول له منځه نه دی تللی، خو پیښې ډېرې کمې دي. کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې مرکزي چین کې پیدا شو او بیا له هغه ځایه ټول نړۍ ته خپور شو. جنوبی کوریا هغه وخت تر چین وروسته دوهم هېواد و چې دا وایروس زیات پکې خپور شوی و. خو په جنوبی کوریا کې اوس وضعیت د ښه کېدو په حال کې معلومیږي. ښوونځیو ته که څه هم زده کوونکو ته د تګ اجازه ورکړ شوې، خو په ښوونځیو کې به زده کوونکي هر سهار سلس تر ننوتلو مخکې د تبي درجه به یې کتل کېږي، او که چیرې معلومه سي چې څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي دي، بیا به ښوونځی رخصت وي او زده کوونکي به د هغه ښوونځي آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړه کوي. په چین کې پرون هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې، او یوازې واتیا تنه اوس په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ باندې تر درملنې لاندې دي. د چین د روغتیايي چارواکو په وینا په دې هېواد کې نږدې 3,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي، او 4,400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. پر چین اوس سخت انتقادونه له دې کبله کېږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه او د ځای په اړه یې دقیق معلومات نه ورکړي. امریکا په خاص ډول په دې برخه کې جدي انتقادونه لري. امریکا همداراز د روغتیا پر نړیوال سازمان له دې کبله چې د کورونا وایروس له وبا سره په مبارزه کې څه ډول اقدام کړی، سخت انتقادونه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ماسکو وکړه چې له نن ورځې څخه به د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه چې دغه نړیوال سازمان د رول څرنګوالی هم پکې شاملېږي، خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه کېږي.
بله، و تر روسیه او امریکا وروسته ډېرې اندېښنې برازیل ته دي، دا ولې؟
و برازیل د نړۍ داسې هیواد دی چې تر 210 میلیونه زیات وګړي لري. په نور نړۍ کې د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو سره سم په برازیل کې هم اوس اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. پرون په دې هیواد کې 1,190 کسان دغه وایروس څخه مړه شوي دي. نږدې 3,000 کسان په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله په دغه ټوله موده کې چې دا وایروس خپور شوی مړه شوي دي. برازیل ورمه ورځ تر برېټانیا مخکې شو او د نړۍ دریم هېواد شو چې زیاتې مثبتې پیښې یې ثبت کړې دي. په برازیل کې د 2,100 کسانو د اخته کېدو خبر د دغه هېواد د روغتیايي چارواکو لخوا تایید شوی. د برازیل پر ولسمشر چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له نږدې متحدانو د سخت انتقادونه کېږي چې په وخت کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر حرکت بندیزونه نه و لګولي. د برازیل ولسمشر ویلي دي چې نن به په دې اړه چې د ملاریا کومه دوا چې ده چې هایدروکسي کلورکوین ورته ویل کېږي د کورونا وایروس د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي، یو نوی لارښود خپور کړي. تر برازیل مخکې روسیا او امریکا داسې هېوادونه دي چې ډېر انسانان هلته په کورونا اخته شوي دي. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول مرکز پرون د امریکا د ځمکنیو سرحدونو له لارې هغه هېواد ته پر مسافرت محدودیتونه تمدید کړل. نو د برازیل د جمهور رئیس دې خبرې هم په روغتیايي کارکوونکو کې او پر روغتیايي څېړونکو کې اندېښنې زیاتې کړي چې دی وایي چې د ملاریا د دوا د استفادې په اړه به یو لارښود خپروي. تر اوسه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون څېړونکي او ډاکتران په دې باور دي چې داسې کره طبي اسناد نشته چې هغه ثابته کړي چې دغه دوا د کورونا وایروس له منځه وړي.
کور مودان ډیر مننه فرشته جلالزی و چې ویلې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایرس په کمیدو دی او حکومت هم اجازه ورکړي چې تر جدي څارنې لاندې خونځي بیرته فعال شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی د افغانستان د حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختی. امریکا پلان لري چې له مهالویش سره سم خپل سرتیری له افغانستان وباسي. ځینې پخوانی پوځي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې باید دوام وکړي. سالم احمد صالح په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کورنۍ چارو وزارت یو پخوانی منصبدار حصار ستانکزی په دې باور دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ناڅاپي وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. ښاغلی ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له واشنگتن څخه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر موضوع بیا کتنه وکړي.
هم د مسلح قواوو په مورال باندې سخت منفي تاثیر لري، هم زموږ په اقتصاد تاثیر لري، او هم ولس امریکان په تعهد باندې بیوارکی مشرت امریکان تړون لري او ولس سخت ځان متاثره ګڼي له دې ناحیې نه، او بل د امریکا په اعتبار باندې سخت منفي تاثیر کوي. تر اوسه پورې ولس د امریکا له ښېګڼو نه کومکونو نه ډېر راضي دي. هیله ده چې امریکا په دې موضوعاتو باندې یو تجدید نظر وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوف منویلی په افغانستان کې به 1800 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول له مهالویش سره سم عملي کیږي. دغه هته به د امریکایي پوځیانو شمیر د جولای تر 15 راوستل سي، او د هغې موافقې له مخې چې امریکا او طالبانو لاسلیک کړی د 2021 میلادي کال تر 2 روبې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر څو ته رسیږي. د ډیفنس ون خبرونې په باور دغه امریکایي پوځیان به په داسې حال کې کمیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي، او ولسمشر محمد اشرف غني له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته د افغان قواوو د ستنولو امر کړی دی. بل پخوانی جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان وسلول ځواکونه د هیواد د دفاع پوره وړتیا لري، خو که تجهیز او تمویل سي.
د افغانستان وسلول پوځ اوس د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي، جګړې وکړي، او د مخالفینو په مقابل کې هر نوع عملیات ترسره کړي. خوشحال دا دی چې د امریکا متحده ایالات دوی سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، دوی کمال کی دوی تمویل وکړي، او وسلې او مهمات او تجهیزات ورته آماده کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت په انګړ کې وویل د سولې په هیڅ سیوا پروسه کې به د افغان قواوو پر سرنوشت معامله ونسی. بلخوا د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د سه‌شنبه په ورځ په کندز کې وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د هر ګواښ په وړاندې د مبارزې توان لري، او دا یې پخوا هم ثابته کړې ده. خو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا لا هم د ځینو متخصصانو لخوا شک شول کیږي، په ځانګړي ډول کله چې د دوی نړیوال ملاتړ کم وي. جنرال دولت وزیری د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي.
هوایي قواوې دلته کمزورې دي، د هوایي قواوو برخه کې که ورسره مرسته وکړي او تقویه کړي، بیا دوی کولی شي چې خپل عملیات ترسره کړي. او د امریکا متحده ایالاتو نظامي او سیاسي او مالي مرستې ته ضرورت دی. که چېرته دوی 15,000 عسکر هم په افغانستان کې ولري، معنا دا ده چې دوی د افغانستان څخه حمایت کوي او افغانستان ملاتړ کوي.
په امریکا کې دننه د افغانستان د جګړې په اړه چې نږدې 2 لسیزې کیږي نارضایتي زیاته ده، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په وار وار ویلي چې غواړي خپل پوځیان له دغه هېواده وباسي. ځینو پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره د محدود شمیر امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا ده.
فضل کریم درویش له پکتیا نه لیکلي وایي زلمی خلیلزاد باید افغان چارواکي دې ته اړ کړي چې طالب زندانیان آزاد کړي. طالبان او حکومت باید دواړو په اختر کې اوربند کړی وای. دا پیغام یو اوریدونکو عبدالمتین مسروری له فاریاب نه رالېږلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي وایي افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د ځواک نه بلکې د نرمښت خبره وکړي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب له مرجې نه لیکلي وای پروان کې پر مدرسې شوی برید په کلکو الفاظو وغندم. خپلواک سفیر لغمان لیکلي وای د وخت کې وګي یو ځل بیا د افغانانو پر سر د لوبو کولو لپاره میدان ته راووتل. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو له افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د مې 20 ازادي راډیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وي چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبه په ورځ له دوحې پیل کړی، هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هواره کړي. له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت یا د اوربند د تامین له غوښتنو سره سره د دې ډلې مشر مولا هبت الله په خپلو وسلوالو ژغ کړی چې لاک لاک دریځ غوره کړي. مولا هبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی چې همدانن د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شو. د مولا هبت الله په دې اختر پیغام کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند، سولې او بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه سپارښتنې او یادونه نه ده سوې. په پروان ولایت کې لسګونو اوسیدونکو پر یو جماعت د تیر شپې د برید په اړه په اعتراض راوتلي او د قربانیانو مړی د ولایت ودانۍ مخې ته راوړی دی. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د سیمې خلک په پروان ولایت کې د امنیت غوښتنه کوي. د پروان سیمیز چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چې دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت رسمن چا نه دی منلی. د امریکا پاوز ایران ته خبرداري ورکړي چې د دوی پاوزي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل غوښونکې تعبیر شوی او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز لامنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواو په ملاتړ فشار راوړي څو دغه هیواد ته د اجیر سرتیري ناستوي.
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان 19 پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشي پر مهال 98 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیانه ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو د 30 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 کیلوګرام چرس له خوګیانه ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشې موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریاکو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرام تاریاک زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوي قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوي دي. په فراه ولایت په تیرو 2 میاشتو کې د نشې موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولې دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمن مواد مخدر،
یو مشکوک شخص سرونیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته قاچاق کړي، خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشي موادو سره د مبارزه پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم ادارې وایند فرهاد بیانی ازادي رډیو ته ویل دوه پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشي مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشي کوي. په تیره بیا د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دودی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشي مواد ښکار خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قوماندانۍ وایي هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشي مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشي مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی سنجیدن و اونا رو به منصه اجرا می گذاشتن تا یک جلوگیری می شود از که بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل شوی، خود کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
بازارونو مزارونو ګرد را باندې باندې اورینو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه د یک بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو. اوس خپرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو هغه مکانات په واکه درلودل وکوالې سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1500 هکتار مځکه د کوکنارو لکر څخه پاک کړي. دا کار له نشي موادو سره د مبارزه په لاره کې یو موثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان نه عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای، خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرېد. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کڅوړه
کښت کدان او نو کښت جمعوري کدان چې سږ کا کوکنار کرل دي نو تاریخ هم ځنی راټول کړی دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار وړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا یې کم کړي نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوی وای، خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرور وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس با پا گاڑا میلا وکو.
رازا رازا، پا خواخ کی راغلے.
اوہو، دا ایروین چا کوئی؟
تا سی غوڑے چا ما موتاد کیا؟
پا یاو دود سوگ نا موتادی گی.
دا سی مردار شاید ہے چا پا یاو دودی سڑای موتاد کی گی.
دا بیا چاویلا؟
دا خبرم دی آزادی راڈیو دی زہر و کاروان پا خبرونا کی واوری دا.
خیر دے پودر مو احاسی راسا رکینا.
نور زمونگا اندیوالی اولارا.
زو لارم، تا سی زمان سر سم دخمنی کوئی.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوی دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضي مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي، ازادي راډیو ته به وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړې. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جه خاطر باندې کرلې چې دلته په افریقا نشته، وچکلۍ ځپلیو، دا د کرونا مریضې ده او لږې درېږې چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو.
نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چېر تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې مؤسسې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تخته پل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې خپریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې روختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي. خو د دې محتاجونو د درملنې لپاره یوازې 50% روغتون د محتاجونو درملنه کوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجونو درملنه کوي، او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین د لیاج لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسېدت لپاره یا د بودبوش لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 18 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق تکیگی، یو مونگو کورانه تدوی لرو یا درمان نلرو، او بل بستریز خدمات لرو. پا کورانه تدوی که مونگو ناروغان تا دوا ورکو دیاته یا لس ورز دپرا به بیر تا دوی رزی عماغ دا 15 سال ورز پرا چی مونگو بستر کو دا پا دوامدار شکل دا پیوه هفته که سالور ورزی مونگ سر بستر کیگی. بیا دی سالور هفته نورز تا د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي، د استادانو له خوا نه د تلیفون په واسطه سره یا د خپل رضی یا د پیوازنه په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 سال وروسته لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سال وروسته کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغان ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غونل لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتانات لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب او د درد اراض پرې راځي، دغه پاسه سره موږ د اراض پاسه دغه تدوی کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده یا رهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده ورسته ده. دا د 15 نه تر 15 شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادانو له خوا نه، مشاورین له خوا نه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 درش نه تر 15 سال ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کی ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دای دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. یعنی تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپله دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي، چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جامنیزم هم کوي، چې د سپورت نور مثلا جامناستیکو په اصطلاح داسې تفریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي، شي چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي.
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نرینه لپاره دی، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خوا خدل تر شي، نو مونږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره، نو مونږ که چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه معتدین را پیدا شي، مونږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. مونږ د دې لپاره
د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډېره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کېږي، نو مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چې هلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانو دپاره یوه بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړه شي، ځکه چې که چېرې زنانه ناروغان راپیدا شي موږ نشي کولی چې ډېرو ځایونو ته ولېږو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ده چې په آینده کې د زنانه دپاره یوه بستري شفاخانه هم جوړه شي. د شپېته ښځو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د موږ د صحاوي ټیم سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضی خزې مو مرکز ته مروپی کړی دی، او بعضی هغه خزې چې غواړي چې د اور په کلتور په اساس سره چې دوی هلته لور نشي بیا په کور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینې متعدین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي، په غزنی کې دغه ډول متعدینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅله ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متعدین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي.
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متعدین د شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متعدد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډېر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متعدین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې داسې کیسې نخبنۍ رامنځته شوي چې د یاد متعدین په خپله دننه په کورونا اخته شوي، او یا داسې چې له باندې کوم متعدین تازه راغلي یا خو کورونا خو داسې پیش نه تایید شوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې متعدین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته شوی، خو که چېرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مروپی کوو، هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اولی د کورونا علاج وشي، بیا ورسته دی متعدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناکه ناروغي ده، دته یو پاندیمیک ناروغي وي، د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متعدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزې په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نوی تیشا او بو گرو چی چوکی گیٹی
یار مریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشا شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بگڑی دی تا دستا دے پچکاری بمبرا کا چی اول دزان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماری والا
والی تو خپل د پیچکاری بمبا نه لري
بولا بمبا سکو بابا دا یو بمبا زما استاد دواړو بس دا
والکا چې د پوډرو پوړې رانی شي یو بمبا هم رانی سا څو موټر خو نه دی چې وزنی ورته نه رسیږي یو پنځه غانې غواړي یو بمبا دی پوره یو کال بس دا
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دمر بخیلی کې ها
مخینی نکوم پچکاری نه ترتا قربان شي زستا د ګټه خبره کوم
ولی زت سوداګر يم چې ته زما د ګټه خبره کې
مطلب میں سوداگری نہ تھا
نو مطلب دے
ماں ناروگا کی سو رہا ہو رہا
اس خوش ہو ڈاکٹر ہوں والا
خان دما رشتے سو آئم زخواس نام پوچھ چلو ناروگ وقت آئم تم لکھ پلشوان خراب ہوئی
بولے بابشوان خراب ہی گی ظالم
گورا تا سڑا پمپا تھا دا یو کال کیږي چې زه ځان ته ور باندې پیچکاری کوم که ته استعمال کی نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته دم ځي سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص
والکه بخیني والله کا کوم زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا سی خوشی چٹی خبری دی زدا یو کال کی جی کرا دی او او کرا لبل چانا پا مر اخلا ما پوٹر زانتا پچ کاری گوم تمی وین چینج بلا ہم نی موال ہے
زانو چیزا ما خبر نمانی ہاں دا دی بامبا وخلا
راکا تو دوی کا چیزا زانتا بولا گوم یارا چیزا خماری منو
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله
ښه وایه څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بله سي خوشحاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مېم راغی
ښه شو چې بشیر راغی له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویه ستړی مه سې
خیر وسی بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویه دلته په دغه توشکه کښېنه
دغه بالښت ته تکیه وکړه زویه ستړی به یې
نه مورکۍ بالښت ته تکیه نه کوم
ښه زویه فرید څنګه و
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ زتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو ښه زویه همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسې ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دې واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو یې د پوډرو نشه هم پرېښوده
بابا د پوډرو علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکم مر چی دی
خدای داغ دی نشو بلا زمان دو وطن نو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونې د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان